روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل. قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې د کورونا خطرناکې ناروغۍ څخه په امان اوسئ. نن درنو اوریدونکو په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روغتونونو په ستونزو او دا چې خلک ولې اړ دي چې د استفاره بهرني ملکونو ته ځي. په دې باره کې موږ په خبرونه کې محترم ډاکټر صاحب هدایت الله میلمه کړی دی. محترم ډاکټر صاحب هدایت الله، خبرونه ته شرغ لاس. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه شافیا خور، زه خپل سلامونه او احترامات د امریکا غږ ټولو کارمندانو ته او ستاسو په ذریعه ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
کورمدان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب هدایت الله، ستاسو یې کور ودان چې په دې مصروف وخت کې مو وخت راکړ او خبرونه ته حاضر شوئ. ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. مخکې هم وویل ډاکټر صاحب، موږ نن د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتونونو په ستونزو او دا چې خلک د علاج لپاره ولې بهرني ملکونو ته ځي په دې باندې خبرې کوو. نو دا خبرونه هیله ده چې اوریدونکي تر پایه واوري او دا اوریدونکي زموږ خبرونه همیشه د خلکو هغه ستونزو چې لري او ځینې مشکلات لري پر دې باندې همیشه موږ فوکس اچولی او پر دې باندې خبرې کوو. نو ډاکټر صاحب محترم، لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې په افغانستان کې روغتونونه یعنی همدا اوس په کوم وضعیت کې قرار لري؟ مهرباني وکړئ.
مننه شافی خور، زه به لږ تاسو په بیکګراوند باندې لږ تاسو ته لږ معلومات درکړم تر څو د افغانستان د روغتونونو وضعیت یو حقیقي بنا یا تصویر تاسو ته واضح شي. په افغانستان کې موږ دوه قسمه روغتونونه لرو. یو قسم دولتي روغتونونه دي او دویم قسم یې د خصوصي سکتور یا شخصي روغتونونه دي. د دولتي سکتور روغتونونه بیا په څلور حصو باندې تقسیم شوي دي، کټګرایز شوي دي. یو قسم روغتونونه چې موږ ته ډسټرکټ هاسپټلز وایو چې هر ولسوالۍ یا دوه درې ولسوالۍ باندې یو روغتون دی چې 15 نه لا پنځه اویا پورې بسترونه لري. دا تقریبا 50 روغتونونه دي ټول ملک کې. او بیا ولایتي روغتونونه لري چې هر ولایت کې یو روغتون دی. تقریبا 28 روغتونونه د ولایتي روغتونونه دي. او دې نه بیا لږ په غټه سوې روغتونونه لرو چې هغه حوزوي روغتونونه ورته وایي. دا روغتونونه موږ 8 روغتونونه لرو. بیا یو قسم روغتونونه چې موږ هغوی ته دلته ورته نیشنل سپیشلټی هاسپټل یا مرکزي ملي تخصصي روغتونونه وایو، هغه په کابل کې دي چې تقریبا 26 روغتونونه دي. دغه ټول روغتونونه که د دې بستر موږ راټول کړو او تقریبا دا ټول تقریبا 15,000 مجموعی د دې بستر جوړیږي. دغه پرایویټ او شخصي او دولتي دواړه کوم د دې تعداد ټول بستر نو یعنی موږ په ټول ملک کې فعال تقریبا 15,000 بسترې روغتونونه لري. 15,000 بستر روغتونونه لري. نو که چېرته موږ د نړیوال روغتیایي سازمان معیارونه په نظر کې ونیسو چې هغوی په هر 1,000 کسانو باندې حد اقل یو بستر تجویز کړی دی نفوس ته، نو په دې اساس باید موږ کم از کم 3,000 بستر ولرو. او اوس موجود موږ 15,000 بستر دي، یعنی موږ تقریبا 15,000 بستر کمبود سره مواجه یو.
بله
دا د روغتونونو د وضعیت یو اړخ دی. دویم مشکل د روغتونونو دویم بود دا دی چې کوم روغتونونه چې اوس فعال دي د روغتیایي د روغتونونو خدمات په درې دغو کټګرۍ تقسیم شوي. یو ابتدائی خدمات چې پرائمری هیلتھ ورته وایي، دویم ثانوي چې سیکنډری او دریم چې لږ پیچرفته خدمات دي هغه ته ترشیری یا ثالثی خدمات وایي. پرائمری ابتدائی خدمات عرضہ کی ہو یا ثانوی یا دہم درجے خدمات سے خدمات روختون منگا پہ دولتی سیکٹور کے نلرو
بل
دا 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 یو بل اخره زمون د روښتونونو دا مشکل.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب، مهرباني وکي نور تفصیل لري، مهرباني وکي ډاکټر صاحب.
بل مشکل چې د افغانستان روښتونونو سره مخامخ دي، د افغانستان د صحت بخش د هغه ټول په بهرنی ډونرانو باندې تمیل کوونکو باندې بتکی دي، یعنی بودیجہ ٹولا دا ڈونر دا طرف دولتی بودیجے تخصیص دیر کم دے ہوتا نو دا ڈونرانو اولویت یا لمڑی توبو نے معمولا پرائمری ہیلتھ یا کم ابتدائی خدمات چورتا ہے اکدمو اور دا معاشر خدمات او دا فیملی پلاننگ یا دا فامیل منصوبہ بندی یا واکسین امیونائزیشن دا سے خدمات یا نیوٹریشن دا وی اولیتی نو دیو جنا ترشری خدمات یا ثالثی خدمات دا وی اولویت نه ده، نو ځکه ډونران هغه ته پیسو لسی تخصیص نه ورکړي. دا دیو جنا چې موږ روښتنه هغه پیشرفته خدمات نشي ارزه کولای. د مثال په توګه یو مثال ورکړم چې سیټی سکین یو معاینه ده، یو ہر شف خانہ کی سٹی اسکین موجود ہے دولتی کے انکوشن مشین دولتی شف خانہ کے کابل کې.
محترم ډاکټر صاحب، واقعاً د دې روښتونونو په د هیواد په کچه واقعاً ډېر دي چې دولتي روښتونونه دي او د خلکو مشکلات او ستونزې یعنی واقعاً ډېر دي. چې تاسو یو هغه مثال چې د اوس د امارای د ماشين د دغه وکړلی چې واقعاً یعنی کمبودي په بازار روښتونونو کې ستاسو د خلکو مشکلات به ډېر دي. نو ډاکټر صاحب، په دې خاطر باندې چې اکثره ناروغان چې دلته په دولتي روښتونونو کې یا په ملکی علاج نه کیږي، نو دوی بهرني ملکونو ته ځي، په خاص ډول په خاص په پاکستان او هندستان او زه چې خبره یم چې په کندهار کې اکثره زموږ دوستان دي او خلک چې زکه هغه موږ پروګرام پر جوړو، دوی اکثره خلک کوټې ته د علاج لپاره دي. نو ستونزه همدغه ستونزه ده چې دوی دا د ډاکترانو کمبودي ده او که د طبي هغه سامان آلاتو کمبودي ده. ستاسو
مشافیه کور دا څو بوده لري، ملټي ډایمنشن غوډي مشکل دره ودنو لري. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، سامان آلاتو کمبودي یو بود ده. اتر مثال موږ سټي سکین مارا پلار کې چې دا سپیشرفته مودرن تجهیزات پر اوسنول کې نه لرو، اما د بل په لاره د دغه تجهیزات استفادې لپاره هغه مهارتونه چې لري هغه پرسونل هم موږ نه لرو.
بله بله بله،
یعنی یو د تجهیزات چې کولای چې د مریض مشکل حل کړي هغه نو استفادې کې مهارتونه هم باید موجود وي. یو دا اخیری د روغتونونو انفراستراکچر چې موږ ورته ساختاري بناګانې
بلدي،
موږ اکثر روغتونونه پخوا نن نه څلوېښت پنځوس کاله مخکې جوړ شوي دي چې دا د هغه وخت د ضرورتو مطابق، خو د نن ورځې ضرورت هغه نه شي پوره کولی. دغه اوس فل حال زموږ صرف شپېتو که درې شپېته فیصده په ټول ملک کې روغتونونه خپل تعمیر کې دي، باقي نور د کراپو ځایونو کرایي ځایونو کې دي چې تعمیرات ورته کرایي شوي دي. نو هغه تعمیرات چونکې روغتون لپاره نه جوړ شوي، نو هغه مطلوبه خدمات هلته نه عرضه کېږي، مشکل لري.
بله بله
دلته کومه د کله چې موږ صحت د خدمات مطرح کوو نو موږ درې پیرامیدز یا درې دغه موږ ګورو د خلکو لاسرسي څومره ده او بل د خدماتو موجودیت په څه حالت کې دی او درېم کیفیت د خدماتو څه
صحیح
نو لاسرسي ته وایي پرایمري هیلت هغه ابتدایي خدماتو ته تقریبا 100% خلک لاسرسی لري خو هغه صورت کې چې 2 ساعته پیاده سفر و 100% خلک 2 ساعته پیاده سفر باندې کولی شي یو صحیح مرکز ته ځان ورسوي دا د لاسرسی حال دی خو د اویلیبلټي یا د موجودیت د خدماتو دا دی چې تقریبا 50% پورې ابتدایي کلینیکونو کې زنانه ډاکترانو موجودیت نشته دی زنانه ډاکتران موږ نه لرو دریم بود د کیفیت دی کیفیت د خدماتو کیفیت د خدمات متاسفانه هیڅ توجه نه ده شوې لکه دلته هیڅ د ارګان وجود نه دی چې هغه شفخانو ته اعتبار ورکړي لکه اکریډیټیشن چې ورته وایي یو داسې ارګان نشته چې هغه شفخانو خدمات وارزوي چې دا آیا خدمتونه معیاري دي که نه دي او هغوی ته یو سرټیفیکټ ورکړي چې هو دغه روغتون معیاري خدمات عرضه کوي داسې یو ارګان اوس عامې روغتیا وزارت کار شروع کړی دی خو عملا داسې دغه لابل لري فعال یو ارګان نه دی
بله ډاکټر صاحب بخښنه وکړئ موږ چې د عامې روغتیا د وزارت سره په تماس کې یو او موږ چې هغه معلومات دې لاسته راوړي دي دوی خپله وایي چې موږ لاس کار یو او عامې روغتیا وزارت د روغتیا په برخه کې ډېر خاص پرمختګونه وکړي خو په هر صورت ډاکټر صاحب راوسو و دې ته ستاسو خبرې بیا تر قطع کړلې بشي به ډېره بخښنه دي بیا به هم پر دې باندې بحث وکړو تاسو د دولتي روغتونونو په حقله هم وویل چې شخصي او دولتي روغتونونو کې په شخصي روغتونونو کې چې د دې مشکلات کې هم هغه ترې په مقابل کې شخصي دولتي روغتونونو په پریتو شخصي روغتونونو ته براسو هغه یعنی په شخصي روغتونونو کې وضعیت څنګه دی خلک په شخصي روغتونونو کې د علاج څخه راځي نه دي اکثر خلک بيخ ډېر مشکلات لري که څه هم په ګران باندې ولته تمامېږي بیا هم دوی ودغه کلینیکو ته ورځي نو ډاکټر صاحب تاسو په نظر راوسو کورونا ته بیا هم راسو چې پر دې باندې وجه ریسټاس سره چې د کورونا د وایروس چې نن ورځ د دې ناروغي څخه ډېر خلک تباسيږي نو په شخصي کلینیکو کې د کورونا کتلوي ناروغانو علاج په څه ډول دی نو مېرمن وکي ډاکټر صاحب که تاسو مفصل په دې څه کې معلومات راکړي
شخصي کور د شخصي روغتونونو باندې دا څه ته تشریح کړم چې کله چې دا افغانستان کې د درې نه پښ نوې نظام راغی د شخصي روغتونونو د جوړولو لپاره کوم خاص قانون موجود نه و د طالبانو د دور یو مقرره وه چې یو یا دوه صفو کې وه نو د هغې په رڼا کې بېشمېره شخصي روغتونونو جوازونه واخیستل او یو قسم هغه انګلیسي کې ورته مشروم ګروت وایي یعنې د خریړې غوندې راوکوټېدل په هره کوڅه او په هر سړک کې شخصي روغتونونه جوړ شول دغه روغتونونه هېڅ یو معمار مطابق نه و د روغتون لپاره چې کوم معیارونه او سټنډرډونه وي هغې سره تطابق نه لرو دل اکثر چا د ودونو دپاره تالار جوړ کړه چې کونه چلې د روغتون په کې جوړ کړه چا یو هوټل جوړ کړه کونه چلې د په کې روغتون جوړ کړه د مکرانو غوندې رهایشي علاقو کې هم په دغه جوړ شو روغتون نه جوړ شو او دا روغتونونه چونکې دې به مثال کوم اصراف وکړو انویسټمنټ به پکې وکړو او دولت ونه توانېده چې دا کنټرول کی او سټنډرایز یا معیاراتو ته برابر کی نو دا چې دي غیر معیاري او غیر مطلب ارګولر ګروت او نه غیر کړو نو دا روغتونونه چې پرایویټ دي خلکو د ګټې لپاره جوړ کړی دي او بل خوا دولتي روغتونونه دا توانمندي نه لري چې هغه خدمات چې دغه شخصي روغتونونه ورکوي دولتي روغتونونه هم هغه کې مثال په توګه اوس چونکې شخصي سکتور کې بیوروکراسي ډېره نه وي هغوی کولی شي ډېر زر ته دارو کړي ډېر زر سټاف ونیسي ښه پرسنل استخدام کړي نو بعضې شخصي روغتونونه توانېدلي دي چې ایم آر آی سیټی سکین ولګوي ڈاکٹران پر ہم آشنوں میں استخدام کی اور بعض سالتی خدمات عرضہ کی ترشری سروسز مودی وجنا چونکہ سالتی خدمات ادویت باہر نہ راضی پرسنل دیر معاش اخلی تجزیات دیر قیمت دی حتی بعض وقت خارجی ڈاکٹران راولی پاکستان نہ ہند نہ اگر بھی تریف اونچا دبے تمام کی نو هغوی هم مجبور دي چې ډېر ډېر پیسې واخلي دلته تر څو د شخصي دولتي په بند کې د خدماتو د عرضې یو مقابله یا کمپټیشن چې جوړ نه شي تر هغې به دا نرخونه به دوی خپل دغه باندې به کوي نه وي نو دغه وجه ده چې شخصي روغتونونو کې خلک سفر ته کوي چې دغه ډېر دی پیسې اخلي
د دې فیس یعنی اکثره وخت مګر بیا هم خلک اکثره راضي نه دي د شخصي کلینیکو څخه په دې خاطر باندې چې د ځینو ډاکټرانو وضعیت او بیا چې هم ګوري هغه
د دې عمر عمل همدغه دی چې داسې یو ارګان نشته لکه نور ملکونه کې لکه پرایویټ سیکټر ریګولیټری اتاریټي چې ورته وایي د تنظیم اداره یې نشته په عامې روغتیا وزارت کې د سیاسي سکتور د بخښونه ډېر دغه د خواړه واره دي د لایسنسنګ اداره په یو ځای کې دا د فارمونو بررسي په بل ځای کې ده دغه په هماهنګي اداره په بل دغه کې ده دوی منځ کې لږ د کوارډینیشن فقدان دی قوانینو کې هم مشکلات شته قوانین نشته دوی دوی لپاره صحیح چې کنټرول هم دغه دی خصوصی طور شفخانو دے کنٹرول دے پارا چک ارگان میں پکار جا کے تو بودی جا ہم نے چلے خلق اقدام شی ادا گئے میں رسیازی با نکارو کیوں آگا ادا گئے نو مشکلات دے دیر 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 بحث کے لیشی
بله مشکلات واقعاً ډېر دي خلک ډېر په مشکلاتو کې دي نو نن ورځ خو بیا هم ډاکټر صاحب لکه چې مخکې مې وویل چې د په نړۍ کې د کورونا وایروس خپور شوی دی د دې ناروغۍ څخه ډېر خلک دادي تباه شوي نو په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د کتلوي ناروغانو علاج یعنی څه ډول دی آیا ناروغان ته نسبت و نورو کلینیکونو ته دلته د دوی علاج څنګه کیږي تاسو باندې غواړم
تروسه خو شاته خور د الله تعالی فضل دی چې کورونا ناروغان په دغه یو تیر افت کې دوه افتو کې لږ شانتې تعداد زیات شوی دی چې کوم دولتي روغتون چې د کووید 19 لپاره دی هغې کې دغه زیات شوی دی بیروبار زیات شوی دی خو تر اوسه چې دولت کوم روغتونونه دله پوره نه وي دغه شي موږ دولت عام روغتیا وزارت څو روغتونونه مشخص کړي دي نو هغه لا پوره نه دي دک شوي د مریضانو په نوم باندې بله شفخانات ته تخصیص کړی ده نور څه ځایونه هم دي نو تر اوسه خصوصي روغتونونو ته د کورونا مریضانو مراجعه نه شته نه ډېر نه دي ورغلي او شخصي روغتونونه هم خواهش به همدا وي چې مریضان ورنه شي ځکه چې داسې یو شخصي روغتون کې یو ډاکټر صاحب د کورونا نه په حق ورسېدو نو نو ټول شخصي روغتونونه هم سره دا یېره پیدا شوه که داسې کوم حادثه موږ سره وشي نو چونکه دوی بزنس کوي بزنس دپاره دوی نه غواړي چې شفخانه روغتون داسې مهور شي چې دا په کرونا باندې دغه دی مصاب دی یا دلته دا میکروب موجود دی نو دې وجهې تر اوسه شخصي روغتونونه اگر چې بعض روغتونونو امادګي ظاهره کړې ده دولت ته یې دا ویلي چې موږ بعض خلک دي چې پوره روغتونونه دولت ته کړي دي چې تاسو کولی شئ د دې نه کار واخلئ خو فی الحال دومره مریضان په هغه کچه د بستر مریضان نه شته چې شخصي روغتونونو کې هم بستر شي
بله ستاسو یې کور ودان محترم ډاکټر صاحب هدایت الله درنو اوریدونکو ته باید ووایو چې د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې د روغتونونو په ستونزو او دا چې خلک د علاج لپاره ولې بهرني ملکونو ته ځي په دې باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، موږ چې په تیرو راپورټونو کې یعنی موږ ته راپورټونه راغلي وه او ویلي ول په افغانستان کې د یعنی هغه حکومت د تجهیزاتو د کموالي خبرداري ورکړی وو چې طبي تجهیزات کم دي او ناروغان چې ډیر سي. نو په دې وخت کې د معلومدار د ناروغانو ټیسټونه هم په سمه توګه سرته نسي رسېدلی. نو دلته چې موږ ګورو د البته د میډیا د لارې څخه خلک ډیر مجبوریږي چې یوناني طب ته مخه کړي، یعنې په کور کې چې هغه یوناني دواوي دي د هغو څخه کار اخلي. ستا په نظر دغه دواوي او مریض ته باندې څه اثر لري، یعنې ښه تاثیر کوي او د دغه څه خطرناکې ناروغۍ مخه به ونیولی شي؟
صفیه، خو تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه. د نن دا د دې چې کوملار تیریګه ما راکیم سره چې ډېر مشهور شوی دی، هغه ته په زرګونو خلک کلته ځان کلینیک ته ولاړي او دا چې پاری جوړیږي نه جوړیږي هغه خو لا ځان ته بحث دی، خو دغه خلک کلته دومره نږدې نږدې سره هغه دوا اخیستو دپاره یو بل د پاسه داسې فیجي د کورونا نه د محافظت یو دغه دا دی چې باید انسانان یو بل نه فاصله ونیسي کم از کم دوه متره.
بله،
نو دلته د دوا اخیستو دپاره دوی دومره بیروبار جوړ کړی چې ما سره دا یېره پیدا شوه چې دا خو ټول ناروغان دي او څلوغ هم راغلي دي خپل خپلوان ته دوا وړي، نو دا به دې په ځای کې مریضان جوړ کړي، دا به دا خو مرض نور هم خپروي. عام روغتیا وزارت سمپلون کې اخیستي، هغه به خپل لابراتوار کې ګوري چې د دې اصل ترکیب څه دی. موږ د طب د اصولو مطابق تر څو د دې ترکیب مې معلوم شوی چې دې کې څه دي، هغه اصلي طبي مواد پکې څه دي، او دویم هغه دې نه مخکې چې په انسانانو وازمایل شي هغه په حیواناتو باندې ازمایل کېږي ډېر وخت لپاره. تاسو به وینئ چې کورونا راغلی ده خامه تر اوسه پورې واکسین چا نه دی جوړ کړی، ځکه چې هغه ډېر پروسونه د پارمون نه تېرېږي تر څو د جانبي عوارض وکتل شي، او بیا کله چې انسانانو ته ورکل کېږي موږ ورته کنټرول ټرایلز وایو چې یو خاص کتلې ته ورکول کېږي یو خاص کتلې ته نه ورکول کېږي، دواړه به یو خاص وخت پورې کتل کېږي. یو ساینټیفیک یو علمي پروسه ده، نو اړ نه پس بیا دا جواز اخیستل کېږي بجرین باجو ته. نو زه چونکې د طبابت د ایلوپیتي چې ورته وایي یوناني طب کس نه یم، نو زه به د خپل نقطۂ نظر وایم چې زما مشوره افغانانو ته خپلو تنوالو ته دا ده چې عامې روغتیا وزارت، نړیوال صحي ارګان یا WHO دې چې کوم لارښوونې کوي مهرباني دې وکړي هماغه دې په نظر کې ونیسي، او دا هغه دې خو تبلیغاتو باندې د غوږ ډله کوي. زما یو بل خواهش د میډیا نه هم دی، دا مشکل چې جوړ شو هم د میډیا د وجه نه، ځکه د تلویزیونونو یو تلویزیون دغه موضوع راپورته کړه او هغه کسپره وسایدې وکړي او خلک خو بیا تصمیم نیول ورته ډېر مشکل دی. عام سړی خو قضاوت ډېر په مشکله کوي، او مریض خو بیا بالکل مشکل د قضاوت لري، او خو هر چی ته لاس اچي مریض خو چونکې مریض بیا وایي حاکم ته بیا تم ځي جومات ته م دغه ته پیسه ورته وایي زیارت ته م ځي هر چا ته وایي ځکه چې هغه خو مریض دی.
بله بله ډاکټر صاحب، ډېرې ښه موضوع ته باندې اوس دا هم دا اوس باید اورېدونکي چې زموږ د خپرونه اوري باید د ډاکټر صاحب هغه مشوره چې په وار وار ډاکټر صاحبانو تاسو ته درکړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړۍ صحي پروګرامونو او د ټولو هڅو چې تاسو ته ویلي دي چې دا ډېر هجوم ما یو د بل مسره راوړي، نږدې مسره درېږي، فاصله سره ونیسي. نو دا چې اساس خبره چې موږ هغه ګورو په تلویزیونونو کې چې خلک دونه نږدې سره ولاړ دي، ډاکټر صاحب تاسو ولیدل چې نه ماسکونه یې تړلې دي نه د سکش په لاس دي، او دا څونه یعنی یو د بل سره د انسانانو د تنفس د لارې څخه څونه د مرض انتشار کوي انتقال کوي نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحب بیا هم د ستاسو دا په اصطلاح خاص کوم چې د دې خطرناک ناروغي سره چې د زموږ هوادوال نن ورځ لاس او ګریوان دي تاسو هم بیا ودې ته خاصه توصيه کوي
خاصه توصيه خو دا چې شافي خور څنګه هوا تاسو ته معلوم دي چې لکه نور غربي نړۍ غوندې لاکډاون نشي کولای دا نامعلوم وخت پورې او دولت مجبور دی چې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل بزنسونه خپل روزګار خپل مزدوري ته لاړ شي نو چې دولت ته جدي فکر کوي او دا لاکډاون ته نږدې او خلکو کورونو کې په اصطلاح نه بندیان کوي نو ملت ته هم په کار دی چې دولت سره همکاري وکړي دا ډېر مشکل نه دی چې ماسک استفاده کول دي دوی ژوند ژغوري لاس وینځل په صابون کې ډېر مشکل کار نه دی زما خواهش دا دی چې ښارونو کې په منډۍ کې په بازارونو کې هر دکاندار باید د دکان مخې ته صابون او اوبه کېږدي یک سینیټایزر نشي ښودلی بهترین شی عام صابون هر یو صابون چې غرزانتری صابون هم موثر دی نو دا وکړي یو بل نه فاصله ونیسي سپینګیری او هغه خلک چې مزمن ناروغۍ لري لکه فشار لري شکر لري د زړه تکلیف لري تاسو خلک دي خو زما توصیه دا ده چې بالکل دي د کورونو نه راوځي هیڅ یو داسې مجمع ته غم خادي جنازې دې شنه ته دنه ځي نو دا غوښتل شکر دی چې مونږ اول هاوس یې نه لرو ټول سپینګیری همېش خپل کورونو کې دي او نو هغه کورونو کې پاتې شي او ځوانان چې بهر ځي بېرته چې راځي کوشش دی وکړي چې ځان سره میکروب پورته ځان وړي هغه سپینګیرو ته او هغه مریضانو ناروغانو ته خپل مات لري کې صابون باندې لاسونه وینځي که جامې ډېر خلکو سره رفت آمد کړی کېدی شي جامې بدلې کړي نو ښه به دا وي چې دا دغه ډېر اسانه لارښوونې چې دي په دې باندې عمل وکړي او که دا ونه کړي او که خدای نه خواسته مونږ کوم فاجعه سره مخامخ شو دا فکر کوم دولت مجبور کلاس دی چې هغه لاکډاون ته مخه کړي چې کوم په اروپا شوی وو او دا کرونا نه به څوک فاتیږي هم کېږي خو دا غریب مملکت کې بغیر دولت نه تلف شي او یو بله فاجعه دغه راتلي چې دوا صحیح نه ده دا مشکل شته ده دولت اگر چې څه توجه ورته کړې ده خو بیا هم ډېرې توجه ته اړتیا لري
بله رښتیا هم واقعا باید دولت په دې څه کې ډېره توجه وکړي نو محترم ډاکټر صاحب هدایت الله ستاسو خبرې مننه چې په افغانستان کې مدرو ستونزو او دا چې خلک ولې بهر ته ځي د علاج لپاره پر دې باندې یو هم پر دې باندې زموږ سره مفصل وغږیږي نخ په اینده پروګرامونه ته هم مشتاس ته زحمت در او استاد سره به په روغتیا په برخه کې په نورو مسایلو سره خبرې وکړو نو استاد یې کور ودان ډېر ډېر مننه د محترم اوریدونکو ته ډېر ډېر مننه
پر ستر چې زه خپل هغه ته تاسو سره شریکو خیال تاسو سره شریکم او د امریکا غد د ټولو همکارانو مننه شکر
کور مدام خدای مو ژوند لري ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر محترم درنو او ریډونکو څخه هم ډیره مننه کوم چې خبرونه یې واولې درنو ریډونکو تر خپل خبرونه ساتي ټول پسته